په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې ده او د ازادي راډیو د وروستیو مازیګرانیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. دا خبري مجله در تازه سړی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې سبا ته د افغانستان په اړه د امریکا په شیکاګو کې د ورځنۍ کانفرنس پیلېږي. د مشرانو جرګې غړي وایي د نامعلومو کسانو لخوا د ګواښونو سره سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند تصویب سي. پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو اوس له جانقه لکوزي څخه خبرونه اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملي شورا غړو ته ګواښونه به د دوی په پریکړو اغېز ونه کړي. ملي امنیت وایي د ملا دادالله د محاذ په نامه ډلې کسان نیولي دي. د خوست په علیشور ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله شوې او ایران وایي د بغداد په غونډه کې د دې هیواد د لانجمن پروګرام په سر لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملي شورا غړو ته د ګواښونو لیږل به د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د تصویب یا رد د پریکړې په اړه د جرګې د غړو پر رایو اغېز ونه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل د دې پیغامونو پر رالیږلو کې ګاونډي هیوادونه لاس لري.
په خپل کارونو کې مستقلی او چې هر څونه تاسو د هر لارې نه په خپل تخپل پونوم د پردي پونوم باندې موږ ته پیغام راولېږي، هیڅ نه بیرونی مداخله موږ په افغانستان کې نه منو.
د مشرانو ولسی جرګې ځینو غړو ویلي د ملا دادالله د محاذ په نامه ورته په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښ شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون دې نه تصویبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نن د ملا دادالله د محاذ په نامه ډلې درې تنه په کابل ښار کې نیولي دي. د ملي امنیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو سره د ځان وژونکو حملو دوه واسکټونه، چاودېدونکي مواد او یو میل وسله نیول شوې ده. ملي امنیت وایي ممکن دا کسان د ټلیفوني پیغامونو له لارې د ملي شورا ځینو غړو ته د ګواښونو مسؤل هم وي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې نن یو ځان وژونکي لږ تر لږه اته کسان ووژل. د خوست امنیه قومندان سردار محمد ځاځی وایي ځان وژونکي د پولیسو په یوې امنیتي پوستې کې ځان والوځوه، دوه پولیس او شپږ ملکیان یې ووژل. د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو کوچی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د زابل د نوبهار ولسوال وزیر محمد جوادی ازادي راډیو ته وویل ماین نن سهار هغه وخت وچاودېده چې د کوچیانو یو موټر سایکل پر ښخ شوي ماین وخود. د همدې ولسوالۍ چارواکي وایي درې تنه نور وسلوال مخالفان تېره شپه د خپل ماین د ښخولو پر مهال وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن ویل پر راتلونکي اونۍ کې د بغداد په غونډه کې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په سر لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست حکومتي ورسپاڼې ایران ته وویل د بندیزونو لرې کول به د ایران او د دې هیواد د اټومي پروګرام په وړاندې د لویدیځ د غلطې کړنلارې د بدلون لپاره لومړی نښه وي. ټاکل شوی چې ایران به د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره وګوري. ایران په اپریل میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې هم د شپږو هیوادونو له استازو سره غونډه کړې وه او د بغداد غونډه د دې خبرو دوهم پړاو ده. د چین یو ړوند فعال چین ګوانګ چینګ نن په الوتکه کې د امریکا په لور روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې چین د هغه میرمن او دوه کوچنیانې له چین څخه د امریکا په لور خوځېدلې دي. دا چینایي فعال به د امریکا په یو پوهنتون کې زده کړه وکړي. د یونان پارلمان نن پر رسمي ډول منحل شو او د نوو انتخاباتو لپاره د جون 18 وټاکله. تمه ده چې دا ځل انتخابات به په دې هیواد کې ګډوډ سیاسي حالت بدل کړي. د مې د شپږمې نیټې پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د اکثریت کوم حکومت جوړ نه شو او دغه راز سیاسي ګوندونه هم د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې بریالي نه شول. د سوری خبری رسنۍ وایي د ختیځ ښار دیر الزور په پوځي تاسیساتو کې ځان وژونکي بمې چاودنه شوې ده. د سوری حکومت پلوي تلویزیون د زیانمن شوو ودانیو تصویرونه وښودله او وایي تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی معلوم. له تېر کال راهیسې د سوری په امنیتي ارګانونو حملې کېږي او دا په داسې حال کې ده چې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت ټکونې زیاتې شوې دي. له دې مخکې د مې په 10مه په دمشق کې د سوری د امنیتي ځواکونو ودانۍ کې بمې چاودنه شوې وه. د یوې شخصي کمپنۍ لخوا نړیوال فضایي تمځای ته د موادو د انتقال توغندی له پورته کېدو څخه څو شېبې مخکې وران شو. ټاکل شوې وه چې دا توغندی د امریکا له فلوریدا ایالت څخه نن پورته شوی وای. تر اوسه لنډه معلومه چې دا توغندی به بیا کله فضا ته وتوغول شي. د فضایي څېړنو او ټکنالوژۍ د کمپنۍ دا توغندی به د هغو لږ شمېر هېوادونو په لیست کې شامل شي چې نړیوال فضایي تمځای ته یې توغندي یا مصنوعي سپوږمکۍ استولې دي. تر اوسه روسیې، جاپان او اروپا نړیوال فضایي مرکز یا تمځای ته مواد استولې دي. او د المپیک مارشال له یونان نه انګلستان ته ورسېده او د جولای په 28مه په لندن کې د اولمپیک دوړې لوبو د پیل زیری ورکوي. د اولمپیک مارشال به د اویا ورځو په موده کې د انګلستان په بیلابیلو تاریخي ښارونو کې د شاوخوا 13,000 کیلومترو په واټن وګرځول شي او وروسته به په لندن کې د اولمپیک لوبو د پیل لپاره جوړ شي. د اولمپیک دا مارشال به نږدې 8,000 کسان د انګلستان 1,019 ښارونو ښارګوټو او کلو ته ورسوي. تر ټولو زړه ګرځونکي به یو سل کلنه ښځه وي او دغه راز د اولمپیک اوسنی او پخوانی لوبغاړي او هغه عسکر به هم وګرځوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو د ازادي راډیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د رپورټونو برخې ته د افغانستان په اړه د شیکاګو کانفرنس سبا پیلېږي. د دې کانفرنس د جزئیاتو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ. مشرانو جرګه وایي د نامعلومو کسانو لخوا له ګواښونو سره سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د سند د تصویب مخنیوی ونیسي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي محلي پولیس په ځینو جنایتونو کې ښکیل دي. په خوست او پکتیکا کې د ناامنیو له پیښو مو هم خبر وو. پر کونړ ولایت له پاکستانه راکټونه ویشتل کیږي. په دې اړه مو د ولسي جرګې د ځینو غړو له اندېښنو په یوه رپورټ کې خبر وو. په بلوچستان کې بلوڅي اتحادیه وایي د بلوڅانو د تښتونو او وژنو لړۍ لا هم روانه ده. تر شپږ بجو ډیر شو دقیقو نور مسایل هم څیړو. په داسې حال کې چې د شیکاګو په ښار کې د ناټو تړون د غوړو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي، امریکا نه ده توانېدلې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره اعلان شوي پیسې راغونډې کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ تمه درلوده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره دا پیسې به د شیکاګو تر سرمشریزې مخکې راغونډې شي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا په راتلونکي کې هدف ته رسېدل به ناشونی وي. جزئیات له فرشتې جلال زیست خبري.
د امریکایي چارواکي زیاته کړې ده چې له یو شمېر هیوادونو څخه د مرستو د ترلاسه کولو توقع سته او دا په راتلونکو کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دوامدار ملاتړ څرګنده نښه ده. د یکشنبه په ورځ د شیکاګو د کانفرنس د پایل په درشل کې امریکایي مقامات په ټاکل شویو پیسو کې له 300 تر 500 میلیونه ډالر کمبود باندې ټینګار کوي. رویټرز لیکي د افغانستان د جګړې ملاتړ مخ په کمیدو دی او ګڼ شمېر غربي دولتونه تر ډېره حده په نړیوال مالی بحران او سیاسي فشارونو کې راګیر دي. د شیکاګو د سرمشریزي برخوال به پرته له دې چې د طالبانو زیاتېدونکي تهدید او په اداري فساد کې د افغان حکومت شکیل حالت ته ډېر غور وکړي، له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو نقشه جوړه کړي. د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو د ستراتیژي محور د افغان امنیتي ځواکونو په پښو درول دي څو تر 2014 کال وروسته د حکومت ملاتړ وکړي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې چې تر ډیره حده په پردیو مرستو اتکا لري، د ملي ځواکونو کلنی مصرف لږ تر لږه 4 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دغه کلنی مصرف زیاته برخه د امریکا متحده ایالاتو ورکوي او له خپلو متحدینو یې په کال کې د 1.3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. البته د ناتو عمومي منشي اندروس فوګراس موسن تیر میاشت په خبري کانفرنس کې ویلي و چې د شیکاګو په سرمشریزه کې د نقدي مرستو د اعلان تمه نسته. په واشنگتن کې چارواکو هیله څرګنده کړې و چې د شیکاګو د سرمشریزه تر پایل مخکې به د دغو مرستو تعهد له ځینې هیوادونو ترلاسه کړي.
د امریکا دریم لوی شار شیکاګو به سبا د نوښو د غوړې هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه وي. د دې هیواد له بیلابیلو برخو څخه د بشري حقونو فعالان راغونډ سوي دي تر څو د نړۍ مشرانو ته خپل مسایل وړاندې کړي. نن په دغه شار کې بیلابیلو کسانو په یوه اعتراضیه مظاهره کې خپل غوښتنې وړاندې کړې. د ازادي راډیو خبریاله هیدر ماهر له شیکاګو په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې یو ځل بیا له فرشتې جلال زیست خبري.
زرهاو امریکایان د شیکاګو ښار ته تللي تر څو روانه ونې د شیکاګو د کانفرنس په درشل کې په پلان سوي اعتراضي مظاهرو کې برخه واخلي. د بیلابیلو سیمو څخه شوونکي، نرسان، د فقر، جګړې او اقتصادي بحران په ضد بشري فعالان او نور خلک هڅه کوي چې د شیکاګو سرمشریزي ته د ورغلو خبريالانو پام ځان ته واړوي. د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2,500 کسانو په یو سوله ایز لاریون کې ګډون وکړ او په ټولنه کې د اقتصادي مساوات د نشټوالي په ضد یې شعارونه ورکړل.
We're primarily focusing on saying to our government what you're doing in Afghanistan is wrong.
دغه اعتراض کوونکي وايي موږ غواړو چې خپل حکومت ته دا خبره وکړو چې هغه څه چې تاسو په افغانستان کې کوئ غلط، غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی. پولیسو ویلي دي چې دا په تیره یوه اونۍ کې تر ټولو پراخ لاریون و. د اونۍ په اترس کې هم بېلابېلو ډلو چې په هغوی کې د زیاتو پوځي مصارفو مخالفین او د مهاجرت د پالیسۍ د بدلون غوښتونکي شامل و، سوله ییزې مظاهرې وکړې. په شیکاګو کې د مظاهرو په ترڅ کې د تشدد او ګډوډیو د مخنیوي لپاره شدید تدابیر نیول شوي دي. د دې لپاره چې د ناټو سرمشري سره کوم خنډ څخه پرته ترسره سي، لږ تر لږه $1 میلیون مصرف شوي او له نورو ښارونو څخه اضافي امنیتي ځواکونه دغه ښار ته راستول شوي دي. له شیکاګو څخه د آزادی اروپا راډیو خبریاله په خپل رپورټ کې وایي چې په 2009 کال کې په استراسبورګ کې د ناټو د سرمشریزي پر مهال د تشدد او ګډوډیو په خاطر امریکایي چارواکي دې ته مجبور شوي چې په شیکاګو کې سشکال شدید تدابیر ونیسي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له آزادی راډیو.
د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د دوی شخصي امنیت له موجودو ګواښونو سره سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون رد نه کړي. د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د عبدالله فدایي محاذ په نوم د یوې ډلې لخوا د موبایل ټلیفون د لارې ورته ګواښونه سوي دي. نور جزئیات له کابله د احمد زبر ژمن په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د غواښونو ورته د موبایل ټلیفون لارې په لنډو پیغامونو کې شوې دي. دوی وایي په پیغامونو کې چې د مولا د عبدالله د فدایي محاذ په نوم د یوې ډلې له ادرسه ورلیږل شوي، راغلي که دغه تړون تصویب کړي نو له مرګ سره به مخ شي. د مشرانو جرګې غړي داود حساس چې دغه پیغام یې ترلاسه کړی د دغو ګواښونو تر شا د ایران او پاکستان لاس بولي، چې په وینا یې د افغانستان او امریکا ترمنځ له تړون سره مخالف دي.
زما په فکر باندې دا موضوع د ایران د دلته چې مطرح کیږي چې دا ځینې خلک دي دوی وګوري چې دا خلک په دې شي باندې نه د کیږي، په دې شي باندې نه کیږي، یو غواړي د تعدید د خواسته باندې وکړي.
د حساس پوینا دوی ته په لګل شو پیغامونو کې راغلي که چیرې دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون تصویب کړي نو د مشرانو جرګې د غړي مولوي ارسلان رحماني له انجام سره به مخ شي. مولوي رحماني څو ورځې مخکې په کابل ښار کې په ډزو ووژل شو چې مسؤلیت یې بیا د دادالله د فدایي محاذ په نوم ډلې پر غاړه واخیست. ښاغلي حساس وویل دته د قاري حمزه په نوم یو کس په دې اړه زنګ هم ویلی چې ځان یې د یادې ډلې ویان معرفي کړی دی. دا هغه کس و چې له نامعلوم ځای نه یې په تلیفون آزادي راډیو ته د مولوي رحماني د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبې په ورځ وویل چې د یادې ډلې درې کسان یې په کابل کې نیولي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وویل له دغو کسانو سره د ځان وژونکي حملې دوه واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا رنګ ګواښونه به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د دوی په پریکړې کوم تاثیر ونه لري. د ولسي جرګې غړی یوسف صابر:
د افغانستان ملت چې په څه باندې هوسا کېږي او آرامېږي او د ولسي جرګې وکیلان به هم هماغه فیصله کوي. هغوی صرف د ستراتیژیک تړون په خلاف باندې هغه کاوه چې دا باید تاسو لخوا نه تصویب نه شي، نو بیا د هغوی په جواب کې مونږ ورته وویل چې ورور، دا د مونږ د ملت نمایندګان یو او ملت چې څه غواړي هغه خبره به د ټول ملت خبره به مونږ د مونږ له ژبې نه اورېدل.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون ولسی جرګې ته رسیدلی او د دې جرګې ځینو کمیسیونونو پرې بحثونه هم کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دغه تړون چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو تایید کړی دی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې سیمه ایز پولیس په وژنو، تښتونو، غلا، جنسي تیري او نورو جنایتو کې لاس لري او قومي او قبیلوي مسایلو ته لمن وهي. دغه کمیسیون نن په دې اړه خپل یو رپورټ خپور کړ چې جزئیات یې د زکیر غیاسي نظر په رپورټ کې اوري.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون په خپل رپورټ کې له مسؤله حکومتي ادارو څخه غوښتي څو هغه سیمه ایز پولیس چې په غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي د قانون منګولو ته وسپاري. د دې کمیسیون لخوا په 850 مخیز خپره شوي رپورټ کې ویل شوي که څه هم سیمه ایز پولیسو په ځینو سیمو کې امنیت ټینګ کړی، خو ځینې سیمه ایز پولیس په غلا، جنسي تیریو، د خلکو په زورولو او د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د شنبه پر ورځ په کابل کې د دې رپورت خپرولو په غونډه کې وویل
تر بعض ولایتونو مفید واقع شدند ولې
دا وایي په ځینو ولایتونو کې دوی ګټور تمام شوي خو په ځینو ولایتونو کې دوی بشری حقوقو تر پښو لاندې کړي دا بلګې په توګه دوی غلاوي کړي په سړی تښتونو کې ښکیل وو او انجنسي تیری کړي دي خو ځینې یې نیول شوي دي او موږ هیله لرو چې دوی په رښتیا د عدالت منګولو ته وسپارل شي دغه رپورت چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا د یو کال په موده کې د تحقیق له مخې چمتو شوی لا اویا څخه زیاتو خلکو ولایتي شوراګانو قومي مشرانو او د نړیوالو ځواکونو له قوماندانانو سره پرې خبرې شوې دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا چې یو شمېر سیمه ییز پولیس له نامسؤوله وسلوالو ډلو سره لاس لري که چیرې د دوی د راتلونکي په اړه فکر ونه شي نو په هیواد کې به له 2014 میلادي کال وروسته بیا جګړې زیاتې شي خو د کورنۍ چارو وزارت بیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا خپور شوی رپورټ ردوي او وایي چې دا رپورټ په حقایقو او اسنادو ولاړ نه دی دا د وزارت ویاند صدیق صدیقی خبري اعلان ته ویل چې سیمه ییز پولیس په ټولو ولایتونو کې ګټور تمام شوی او نورو ولایتونو ته به فعالیتونه پراخ کړي
دغه اتهامات چې د کمیسیون لخوا د محلي پولیسو باندې وارد شوی دي دا موږ کاملا ردو دا اتهامات ډیر شدید دي موږ داسې نه منل لکه دا چې قتل او په تجاوزو کې او دا مسایلو کې دا ډیر جدي اتهامات دي دته باید سند پیدا شي سند باید کورنۍ چارو وزارت ته راشي ترڅو موږ دا کسان ونیسو
د امریکا د دفاع وزارت لخوا هم د سیمه ییزو پولیسو پاړه یو نوې څېړنه چې د لاس انجلس ټایمز ورسپانه خبره کړې پکې ویل شوی چې یو شمیر سیمه ییز پولیس چې پاربکیانو هم شهرت لري پر رشوت او د خلکو په زورولو کې لاس لري اوس مهال دیار لزر سیمه ییز پولیس په شپږ شپېته ولسوالیو او د دوه ولایتونو په مرکزونو کې فعالیت کوي چې اکثره د هغه ولایتونه دي چې امنیتي ګواښونه پکې موجود دي
مومردل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي محلي پولیس په ځینو جنایتونو کې شکیل دي ځینې افغانان له خلکو سره د یو شمېر افغان ملي پولیسو چلند ناسم بولي د دوی په باور په ډیرو برخو کې پولیسو خپل اصلي دنده چې د خلکو د امنیت ساتل دي هیره کړې او له دوی سره له تاوتریخوالي کار اخلي رپورت له غزنور غزا څخه خبري
که څه هم تمه ده چې تر راتلونکو دوه نیمو کلونو پورې افغان ملي پولیس د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي برخو مسؤلیت پر غاړه واخلي خو اوس هم له خلکو سره د پولیسو له چلند شکایت کیږي د یو شمېر افغانانو په خبره کله کله پولیس د خلکو د امنیت ساتلو او خوندي کولو پر ځای د هغوی د زور او آزار سبب کیږي
په افغانستان کې کوم پولیس هغه کوي زیاتره خلک ترې خوشاله دي او ځینې ترې بیا سر ټکوي د بیلګې په توګه کوي ځینې پولیس دي چې په یو ځای کې عام وګړي یا د کراچۍ یا د نورو د هغه نه دي هغه د وهلو ټکولو لاندې راولي
پولیس په کار د خدمتو کې او د پولیس وظیفه خدمت او عبادت ده پر متاسفانه چې دا خبره حقیقت ته نه دی ورته
د قانون پلي کول او د ټولنیز عدالت خوندي کول د پولیسو بنسټیز دند شمیرل کیږي خو په ورستۍ څو کلونو کې افغان پولیس تر ډیره له وسلوالو مخالفانو سره پر جګړه او مبارزه بوخدي همدارنګه په پولیسو کې بسیوادی هم له خلکو سره د دوی د ناسم او ناوړه چلند اصلي سبب بلل کیږي لبلی خو د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په ورستۍ کلونو کې د افغان پولیسو کمیت ته ډیره پاملرنه شوې د کورنۍ چارو د وزارت په خوانی مرستیال او د امنیتی چارو کارپوه جنرال عبدالهادي خالد آزادۍ رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پولیسو یو ستون زده ده چې دویم درجه ځواک ګڼل کیږي
د پولیسو ورتیا زیاته شوې نه ده د څومروالي یا شمیر لپاره زیات شوې خو د څرنګوالي یا کیفیت لپاره اوس هم وروسته پاتې دي پولیسو ته د دویم لاس او دویم درجه ځواکونو په سترګه کتل کیږي ډیره توجه ملي اردو ته کیږي د پولیسو امتیازونه او هغوی ته پاملرنه هم کمه ده
ښاغلی خالد ټینګار کوي چې د پولیسو د مسلکي ورتیا د لوړولو لپاره د دې اړتیا ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې روزنیز اکاډمۍ جوړ شي که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په پولیسو کې ځینې نیمګړتیاوي مني خو دغه وزارت چارواکي وایي چې د دا ډول نیمګړتیاو د لرې کولو هڅې کوي د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی آزادۍ رادیو ته وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سش کال ډېر لوی برنامه لري چې وکولې شو د افغانستان ملي پولیس نور هم مسلکي کو نور هم توجه ورته وسی په ټول افغانستان کې د پولیسو په قطاعاتو کې مسلکي او روزنی ټولنه هم جوړ شوې دي ته څو چې د افغانستان د ملي پولیس سرباز او فرندي لا زیاته پرې هم پوسې چې څنګه د خلکو حقوق مراعات شي
د ښاغلي صدیقی په خبره پر روان کال کې لږ زرو ډیر پولیس د مسلکي او تخصصي زده کړو لپاره ترکیه او مصر ته لیږل شوې دي
ستاسو له پیغامونو نه
د
محمد حق امینی برای ولایت موږ په دې سم نه دي پوره د تربیت او ځای نه څه نه څه د یوې میاشتنۍ کورس چې دوی دلته لري خو بیا هم احتیاج به دي ته لري چې دوی ته یو نازش ورکړو چې لکه د دوی تېرې ورځې مخکې چې دا دغه اوسو دوی خپل په مرمیو باندې هم یو قبله ولسو هغه معتادین چې دغه داسې اوس خو مسؤولین وباسي بهتره به وي او پنځه کسه چې درې یاره پنځه کسه په یو ښه معاش باندې
زه اخلاق خیرم د فراه ولایت ولا داسې نسو ویلی چې ټول پولیس بد دي او داسې نسو ویلی چې ټول پولیس ښه دي خو چې ډېر وروزل سي تر دې ښه دی او لکچر ورکړه سي ډېر به ښهیي چې د وطن د خلکو په کوم ځای کې چې دوی مستقر وي د هغو خلکو زړونه لاسته راوي او د هغو خلکو سره ښه رویه وکړي وردۍ مېلې ډېر چې رښتیا درته ووایم ډېر ښه رویه د خلکو سره کوي او موږ ځینې خوشحاله یو
د افغان پولیسو په اړه مو د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په خوست ولایت کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا په پکتیکا کې هم نن ځینې امنیتي پېښې سوي دي. د نورو جزیاتو لپاره ورځو خوست ته د ازادي راډیو د مشال د څنګ له خبریال نقیب الله متنوال څخه نور معلومات اورو چې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. متنوال صاحب، د نن ورځې د دغو پېښو په اړه وروستي جزیات له اورېدونکو سره شریکوي.
سلام محمد صلی الله تعالی ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل دا ته خنن ماسپخین 2 بجې شوه ده. د خوست امنیت کمانډان مل پاسوال سردار محمد ززای وای چې د بریډ د ترزی ولسوالۍ په بازار کې د پولیسو په یو امنیتي پسته باندې شوی وو. ززای زیاته وی چې په دې پیښه کې درې پولیس او وطن عام خلک ورل شوی دي. د خبرې چې شپږتنه ماشومان دي. خو لیبرګرام څخه ایساف ځواکونو ژورنالیستان ته یو تلیفوني پیغام کې لیکلی چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي او لس تنه عام خلک وژل شوي دي. د دې پیښې پړه وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې ده. د وسلوال طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په دې پیښه کې نه تنه افغان او بهرني عسکر وژلي او له دې زیاتې ټپیان کړي دي. مجاهد د ملکي وګړو پړه هم په پولیس وراچوي چې دوی وایي ډزې کړي دي. خو د امنیت قمندان دا پیښه یا د دې دغه اعلان نه مني چې عام خلک دي پولیسو ډزې کړي وي او هغه کې دي وژل شوي وي. د پکتیکا په اړه خبر داسې دی چې د پکتیکا والي وایان مخلص افغان وایي چې تېره شپه ایساب ځواکونو د دې ولایت په سروزه ولسوالۍ کې هوایي بمبار کړی او د دوی په خبره چې یوولس تنه وسلوال مخالفین په دې پیښه کې وژل شوي دي. مخلص دا هم وایي چې د پکتیکا د وازو خوا په ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو چې پولیس یې ډېر دوی عملیات کړي دي او دوه تنه مخالفین یې پکې وژلي دي. د وسلوال طالبان وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې په سروزه کې عملیات شوي دي په یو کور باندې چې د یو کور څلور تنه د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل شوي دي او دوه تنه یې ایساب ځواکونو یا ګډو ځواکونو له ځان سره وړي دي. خو چارواکي دا نه مني او په دې اړه خپل ایساب ځواکونو بیا کومه تفسیر نه ده کړې.
بل نقیب متنول و چې په خوست او پکتیکا کې د نن ورځې د پیښو په اړه معلومات راکول. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان له خاورې دی پر کونړ ولایت د توغندیو د ویشتلو مخه ونیسي. ویل کېږي له کابو دوه اونیو راهیسې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ توغندي ویشتل کېږي چې خلکو ته یې زیانونه هم اړولي دي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت یو شمیر غړي وایي چې کابو دوه ونۍ کېږي چې د دې ولایت په یو شمیر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو د ویشتلو یوه نوې لړۍ پیل شوې چې له امله یې د سیمې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ولسی جرګې غړی وږمه ساپۍ وایي
د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ د زور بړول سور کمار کچلی په کلو باندې پاکستان ډیر کټي بمباری کړی دی. د دې په نتیجه کې زمونږ دوه ماشومان وژل شوي دي او څلور ماشومان ټپیان دي. په دغه مورد باندې د حکومت یو خاصه توجه غواړم او هم د شورا ځکه دا د پاکستان د راکټي بریدونو عمله همیشه ډیر نادیده نیسي زمونږ حکومت.
د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. خود کورنۍ چارو وزارت د کونړ ولایت د دانګام د ولسوالۍ پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې هسې تیزی کړي سو د دې توغندیو مخه ونیسي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دغه راکټونه په کلکه غندو او په کلکه محکومو. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دې کې ډېر واضح موقف لري او د افغانستان حکومت هم موقف لري. موږ په کلکه د دې فوري درېدو غوښتونکي یو.
تر اوسه افغان چارواکو د پیښې د لاملونو په هکله نظر نه دی څرګند کړی. خو د چارو کتونکي وایي چې خای پاکستان د دې لپاره د هیواد پر سرحدي سیمو بریدونه پیل کړي چې افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ سند لاسلیک کړی دی.
په همدې هلړ کې پاکستان له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره څلور کنټینرونه پریښول چې د دغه هیواد له لارې په افغانستان کې د امریکا سفارت ته وسایل یوسي. د دې پرمختګ په اړه نور جزئیات له عصمت سروند څخه اوري.
پاکستان په کابل کې د امریکا د سفارت لپاره څلور کانټینر وسایلو ته اجازه ورکړه چې د دغه هیواد له لارې افغانستان ته لاړ شي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې چې پاکستان د ناټو ځواکونو له لورې د خپلو څلوربیش پوځیانو په اعتراض کې ترانزیتي لاره بنده کړې، لومړی ځل دی چې د امریکا مربوطو کانټینرو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته تیر شي. د پاکستان ډانډ ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په قول راپور ورکړ چې په دې څلورو کانټینرو کې چې د تورخم له لارې افغانستان ته ورسېدل دفتري وسایل بار دي. یوه جګپوړي پاکستاني مامور چې له دې مسئلې سره سروکار لري وویل د پاکستان حکومت په کابل کې د امریکا د سفارت په شمول هیڅ وخت د سفارتونو او ډیپلوماتیکو نمایندګیو د وسایلو پر انتقال بندیز نه و لګولی. د پاینده حال کې وویل چې د ناټو پر اکمالاتو لا هم بندیز نه دی لري شوی. د نورسپانی د یو بل پاکستانی چارواکي له خولې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان له لارې ډیر نور مال افغانستان ته یوړل شي. د پوینا دا ټول مال د ډیپلوماټیکو مرکزونو لپاره دی او د ناټو وسایل پکې نشته. د واشنگتن پوسټ رسپانی له یو راپور سره سم تیر کال مخکې تر دی چې پاکستان خپل ترانزیتي لاره بند کړي، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ته په سلو کې اویا اکمالات د اوبو له لارې د پاکستان کراچۍ بندر ته رسېدل او له هغه ځایه د مځکې له لارې د تورخم او سپین بولدک پولو ته رسول کېدل.
بلوڅ اتحادیه وی په بلوچستان ایالت کې د بلوڅانو د وژنو او تښتونو لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې له تربت سیمې څخه د یو بلوڅ ژورنالیست مړی موندل شوی چې پر خلاف یې په هغه سیمه کې بشپړ کاربندیز هم اعلان شوی دی. جزئیات له براکول میخیل څخه خبري.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په تربت سیمه کې د جمعې او شنبه په منځنۍ شپه د رزاق ګل په نامه د وژل شوي ژورنالیست مړی موندل شوی دی. د سیمې پولیس وایي د دغه ژورنالیست مړی د تربت سیمې په سنګانی سر نومې ځای کې پخواني دولتي روغتون ته نږدې موندلی او د پیژندنې لپاره یې سمدستي دولتي روغتون ته انتقال کړی وو. ډاکټران وایي وژل شوی ژورنالیست نامعلومو کسانو پر سر او سینه باندې په ډزو ویشتلی دی. رزاق ګل بلوڅ ژورنالیست و چې د اکسپرس په نامه له یوه شخصي ټلویزیون او اکسپرس ورځپاڼې سره یې کار کاوه. د دوه ورور رسنوی ته ویلي چې ورور یې د شپې د تربت سیمې له پریس کلب څخه د کور پر لور روانو چې په لاره کې ترای تم سو او دوی یې په اړه سمدستي پولیسو ته خبر ورکړ. د رزاق ګل مړی د شنبه په ورځ د تربت په سنګانی سر نومې ځای کې په خپل پلارني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د وژنې په خلاف د شنبه په ورځ په تربت، مند، هوشاب او تم سیمو کې بشپړ کاربندیز اعلان شوی و. د تربت سیمې یو ځایي ژورنالیست اسد بلوڅ ازادي راډیو ته وویل چې رزاق ګل ته د هیڅ کومې وسلوالې ډلې یا حکومت لخوا د مرګ ګواښونه نه دي سوي. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه د نوموړي وژنه په کلکه غندلې او له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د رزاق ګل قاتلین دې ونیسي او په جزا دې ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرانستله. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی ایټ د مشرانو غونډه پرون واشنگتن ته نږدې په کمپ ډیوډ کې پیل شوه چې جزئیات یې له فرښتې جلال زید خبرې.
جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ولسمشرانو ته هرکلی ووایه او له هغو اروپایي هیوادونو یې خپل ملاتړ څرګند کړ چې اوس مهال له اقتصادي بحران سره لاس ګرېوان دي.
And we're looking forward to a fruitful discussion later this evening and tomorrow with the other G8 leaders.
موږ هیله لرو چې نن ماښام او سبا به د G8 له نورو مشرانو سره د موثرو بحثونو موقع ولرو. موږ په ګډه په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو په یو ځای د مالی کسر د کمول لپاره یو مسؤلانه اقدام وکړو. دا اقدام چې د اقتصادي ودې لپاره لوي پیاوړي اجنډا سره یو ځای وي. د دوی د بحث اصلي موضوع تر ډیره حده په یونان او اسپانیا کې د اقتصادي ستونزو له امله په اوروزون کې رامنځته سوی مالی بحران دی. دوی به هم درز د ایران د اتمی لانجې په سوریه کې پر روان ناکراریو او د شمالي کوریا پر حالاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي د غونډې ګډونوالو پر ایران غږ کړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه زیات معلومات شریک کړي. دا غونډه په سوریه کې د سیاسي انتقال پر پروسه د خبرو لپاره ښه موقع بلل شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس په دې غونډه کې ور بیا ټینګار وکړ چې د روان کال تر پایه به خپل اسکر له افغانستانه باسي. خو ولسمشر فرانسوا اولاند د افغانستان په مسله کې د خپل هیواد د ونډې د ختمېدو اشاره نه ده کړې. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو رهبرانو په کیمپ ډیوید کې په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې یونان باید د ایروزون غړی پاتې سي. د اروپا د شورا مشر هارمن وان رومپی پرون خبري کنفرانس ته وویل:
As far as Europe is concerned, my message is straightforward.
د اروپا په اړه زما پیغام ډیر واضح دی. موږ د خپلو پلانونو عملي کولو ته متحد یو. موږ د پورونو او بودیجې د کسر د کمولو او د کارونو د پیدا کولو لپاره خپل هر اړخیزه پالیسي عملي کوو. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 8 د مشرانو غونډه پرون پیل شوه او نن هم دوام لري. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په دغه غونډه کې د جاپان، جرمني، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، بریتانیا او د متحدو ایالاتو استازي ګډون لري.